السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې دا خبرونه یو ساعته ده نن پنځشنبه ده د چنګاښ یا سرطان دویمه د جون درویشتمه یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو په پکتیکا کې د طالبانو چارواکي وایي د ډیرو هغو کسانو مړې له خاورو او ویجاړیو راایستلې چې د وړمې ورځې په زلزله کې ورباندې کورونه نړېدلي وو په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې پرون له باران سره سره ګڼ مړي راایستل سوي وروستۍ زلزلې او د ډیرو کسانو مړینې په دې ولایت کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته کړې ده په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت نن ازادي راډیو ته وویل
چې اوس په ساحه کې د متضررو خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه د هغه خوراک د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شویو لپاره زمینه مساعد او برابرېږي مونږ له ټولو نړیوالو ټولنو بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغو نه د مرستې غوښتنه کوو
د شمېرو له مخې په تازه زلزله کې په پکتیکا خوست او ننګرهار کې تر زرو ډېر کسان مړه سوي دي د جاپان د حکومت یو چارواکی وای هیواد په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یو کانفرنس کې ویلي دوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو د همغږي په حال کې دي بلخو جنوبی کوریا هم ویلي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه دغه اعلان وکړ د کونړ مرکز اسد آباد کې د یو کور د راپریوتو له کبله شپږ تنه مړه او څلور ټپیان دي ویل سوي دغه کور د زیات اورښت له کبله نړېدلی د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي ترکیه ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه به د روسیې لخوا د غلا دانو د غلا د تورونو په اړه څېړنه وکړي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن د خپل بریتانوي سیالې لیز ستراس سره په انقره کې وویل د غلا دانو نړیواله ستونزه دي په یوه میاشت کې حل سي کنه د ویجاړونکو او عواقبو شاهدان به یو چاوشغلو ویلي چې ترکیه به اجازه ور نه کړي چې د روسیې یا بل هیواد لخوا غلا سوې غلا دانه ترکیې ته وارده سي د فبروري میاشتې پر څلرویشتمه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات د تور سمندرګي په بندرونو کې راګیر پاتې دي د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې سره جرګه کیږي چې په دې ټولنه کې د اوکراین او مالدووا د غړیتوب لپاره د کاندیداتوري پر تصویب خبرې به یې د اجنډا په سر کې وي د اروپایي ټولنې ټول اوویشت غړي هیوادونه باید دغه اقدام تصویب کړي داسې نه ښکاري چې په دې سرمشریزه کې چې سبا هم دوام کوي د دغو دوو هیوادونو کاندیداتوري دي له کوم مخالفت سره مخامخ سي ازادي راډیو ته ورجست د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري د افغانستان په بیلابیلو برخو کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو او چندې ټولولو کمپاین روان دی د طالبانو چارواکي مو پوښتلي چې اړو کسان ته د دغو مرستو رسونې په برخه کې د څومره یقیني هڅې کوي
نو داسې که څو ساحو کې کله یو کور دوه کور لرې پاتې وي نو شاید هغوی ته پرون رسېدګي نه وي سوي
د پکتیکا زلزله ځپلو ته ځوانو فعالانو څه هڅې پیل کړي
لغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو ترڅنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی
نن د کونډو ښځو نړیواله ورځ ده د نورو مطالبو ترڅنګ د مخکښو ښځو پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلس پامنسان کی د مازیګر څلور بجې څلور دقیقې او دیرش ثانیې دی ازادي رادیو ته غوښیست په پکتیکا خوست او ننګرهار کې د وړم شپې د زلزله ځپلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل شوی دي بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو هم اړو کسانو سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده په دې زلزله کې زیات زیان د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې خلکو ته اوښتی دی زموږ همکار نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی نور تفصیل لري راکړي
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له یوې سیمې پرته د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او اوس ډېر تمرکز له اغېزمن شوو سره پر مرستو دی د دې وزارت د نشراتو رئیس مولوی نسیم حقانی شبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
عملیات انسان پرون پاین په دوه بجو پاین طرف دل دي زوږ بزوږ زخمیان اوس لرو چې دلته احسن یاشته په همکارۍ هوایي ځواک نشته حتی آماده کړي دي په دا پای طرف دل دي انسان رحمان نو مسرام یاست ګرځي موسسه ګرځي قبر مې ستل دي زخمیان یې ستل دي انتقال شوي دي شهیدان یې ستل دي او دا امکان لري چې په برمه ولسوالۍ پورې مربوطه خوی کې شنه ته یې چې مطلب باندې یو غار په درجه د کړه طبقه ده هغه امکان نه لري چې در وخیږي ځکه چې هغه ډېر غټه غټه دی ګلې پورې غل دي غټه غار په غټه اته خان لاندې ځای نه وسیږي
د ورلد میش پی زلزلې چې شدت د امریکا د جیولوژي څېړنیز مرکز د ریختر په کچه شپږ اشاری یو ثبت کړی دی تر ټولو زیات پکتیکا گیانی او برمل ولسوالۍ زپلی دی ډیر کلی په د ولسوالیو کې وران شوی دی د مړو شمیر هم تر اوسه شاوخوا زر تنه او د ټپیانو یو نیم زر تنه ښودل شوی دی د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایان ډاکټر شرف الدین زمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرګونې زلزله کې د وژل شو او ټپیانو وروستۍ شمېره څومره ده تر اوسه پورې وروستۍ ارقام نه دي ترلاسه شوي خو په سیمه کې روغتیایي ټیمونه اغېزمن شو ته د مرستو په رسولو لګیا دي
دا چې د مړینو شمیره او د شهادو شمیره به پورته شي نه په دې اړه به دومره وایم چې په دغه حادثه کې حتمان به وخیم ناروغان هم شتون لري نو کله چې زمونږ ورستۍ شمیره مونږ ته لاس راغلی ان شاء الله تاسو سره به شریک کړو
د غرزه د سیمه یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته ویل چې په سیمه کې هم خلک او هم د غرز مرستندوی ټولنې لګیا دي چې ځانمن شو ته مرستې ورسوي د برمل ولسوالۍ و اوسیدونکي بختور شاه ازادي رادیو ته ویل
معلومات بده ما زر کوم چې په سیمه کې په پلان موجود یم موسسه مطلب انجینران مطلب هر څوک ټول د ستران رسیدلی دي عملیات ان شاء الله پرون پاین په دوه بجې پاین طرف دی دي زه به زخمیان اوس لرو چې دا احسن یاشته په همکارۍ هوایي ځواک نشته حتی آماده کړي دي په دا پاین طرف دی دي ان شاء الله رحمان نو مسرام یاست ګرځي موسسه ګرځي او خاور مې ستل دي زخمیان یې ستل دي انتقال شوي دي شهیدان یې ستل دي
ګیان دې پکتیکا بل ولسوالۍ د چپکی د غزلزلې خلکو ته ډیر زیان رسولې دي د دې ولسوالۍ او بل اوسیدونکو مجنون ازادي راډیو ته وویل
تر موږ تر اوسه په تر سهار تر اته بجې پورې چې کوم معلومات مو وکړل هغه اکثره خلک چې کوم ځای کې د یو د احتمال وشه دلته باندې پاتې دي هغه جوړان عملیات پای ته رسیدلی وو خو ځنه خلک د دې خاطر چې ځنه مړي شهیدان خاور ته نو سفرلې خاور سفرلې چارې را پاتې دي هغه کار پر روان دی او نور ان شاء الله دا هغه چې دی راتو به جنه موږ کوم معلومات وکړو تاسو پرې هغه ورن عملیات پای ته رسیدلی دي
د سیمه پر اوسیدونکو سربیره ملي سوداګرو د غراز د طالبانو د حکومت ترڅنګ نړیوالو مرستندوی ټولنو هم د زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره تیاری نیولې ده د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی یونیسف او د غرازینو نورو موسسو ویلي دي چې تر اوسه پورې ځانمن شو ته مرستې رسولي او بشري مرستې به هم جاري وساتي د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله اماني وویل چې ټیمونه یې هلته په سیمه کې دي او ډیر ژر به ځانمن شو ته مرستې ورسوي له بلې خوا د غراز د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو هم د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ځانمن شو ته مرستې افغانستان ته لګلی د طالبان وایي زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له پاکستان پر وسایلو خوراکي موادو بارتلاري افغانستان ته رسیدلی د غراز له ایران او قطر هم درې الوتکې د بشري مرستو بار کابل ته رسیدلی دي دوه الوتکې له ایران د مرستو او د غراز یو هم له قطر خو له هغه ځای چې موږ له پسیمه کې ځانمن شو سره وغږیدلو او د غراز د بشري نورو مدافعانو سره وایي چې مرستې باید ډیر ژر ورسیږي په تیره بیا ځانمن شوي عاجل سرپنا ته اړتیا لري روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري د غراز د څښاک پاکو اوبو او د غراز خوراکي موادو ته
عمر دل چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې زلزلہ ځپلیو ته د بشری مرستو او چندې ټولولو کمپاینونه روان دي. په همدې حال کې ځینو هیوادونو او سازمانونو هم لاړو کسانو سره د بشری مرستو ژمنه کړې ده. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعات او ارتباطاتو مسؤول مولوی محمد نسیم حقانی وایي ځینو ستونزو پکتیکا ته د مرستې رسونې چارې اغیزمنې کړې. زموږ همکار آرش همایون د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پکتیکا ته د مرستې رسونې هڅې کوم ځای رسیدلی.
سمیتا تیر ورځ موږ چې هیته مو نام د سي د نجات سیمونه هم د سي زموږ نور هیوادوال هغه ځان ورکړ. تیر ورځ یو مشکل چې وو هغه د باران او چې پرون غرمې ورسه ډیر شدید باران او دغه شروع شو نو کار څه د ستونزو او مشکلات سره مخ کړی. اوس ساحه کې زموږ ټیمونه کار کوي. هټ مشکل چې دا د چلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي. لږ لري سیمې دي جزئیات او معلومات پر وخت نه اخیستل کیږي.
ستاسو ټیمونه په ټول مناطقو کې شته؟
د څه دي چې د افغانستان جغرافیا خصوصا بیا همدغه د برمل او ګیان د څه سیمې دي چې بعضي خلک په لري سیمو کې یوازې یو کور یا دوه کور وي هغه به حتمن د مشکلات سره دا ټیمونه مخ وي ځکه چې هلته زیات کلي په زلزلې د وجې وران شوي دي. نو داسې که څو ساحو کې کله یو کور دوه کور لري پاتې وي نو شاید هغوی ته پرون رسیدګي نه وي شوې. نو نن زموږ ټیمونه په زیات تعداد باندې هلته اخته دي کار کوي. انشاءالله ورځ تر پایه پورې به هغوی ټول رسیدګي انشاءالله وکړي.
مولوی صاحب داسې لاس میاشت کېږي چې ستاسو له حکومت نه تیر شوي او تر اوسه پورې هیڅ د نړۍ ودونه تاسو په رسمیت نه دي پیژندلي او تحریمونه هم تاسو باندې وضع شوي ده. دا تحریمونه څومره د کومک رسانی پروسې ته مشکل ایجاد کړي او تاسو څومره فشار احساسوي په دې پروسه کې؟
بالکل دا رسمیت او تحریمونو زیات مشکلات ایجاد کړي دي. هغه خیریه موسسه په زیات تعداد باندې په خوادل د کار کوي او مرسته کول اوس هغه یاد بودیجې د ولې شي نران بودیجې ورکی دا هو بودیجې د کارونو متوقف دي او یا صرف د دې تحریمونو بندیزونو ولې د دوی کومکونه نسته یا نه کوي نو مشکلات زیات ایجاد کړي دي. په داسې وخت کې لکه اوس چې کومه واقعه شوې ده چې
مولوی صاحب همیشه د کومک رسولو په برخه کې شکایتونه شته چې د کومکونه هم چې راځي مستحقو خلکو ته نه رسیږي او ورکول کیږي نه. څومره شفافیت شته او څومره اطمینان شته چې د کومکونه چې راځي مستحقو کسانو ته به ورسول سي؟
دا خبره درسته نه ده چې څوک وایي چې کومکونه راغلي دي او بیا مستحقو نه رسیدلي. اصل عمده مشکل دا دی چې په افغانستان کې زموږ زیات خلک د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي نو په ډیرو ساحاتو کې چې کومکونه سوي دي هغه مستحقو ته رسېدلي دي. حکوم ساتمن خلک به پاتې وي ځکه چې ټولو ته رسېدګي هم په دغو کومکونه چې په د تېرو وختونو کې سوي دي بسنه یې نه کوله نو هغوی حتمن بیا دا شکایت کوي چې ولا دا مستحق ته نه دي رسېدلي. کنه مستحقو ته رسېدلي دي بالکل. موږ د دې څخه سل فیصده وایم مطمئن یو. خو البته فقر ځپلي خلک زموږ په هیواد کې یا د ناوړه حالت سره مخ خلک زیات دي او حتمن به دا مشکلات یا دا اعتراض موجود وي.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو مسؤول مولوي محمد نسیم حقانی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیکا او ورتیرم ولایتونو کې له خونړی زلزلې وروسته ځینو فعالانو د بشری مرستو ټولولو کمپاین پیل کړ. یو هم د خوست ځوان فعال نقیب الله زلاندې
اول شپه په خوست پکتیا او پکتیکا نګرار ولایتونو کې زلزلہ وشو. نو زلزلې په جریان کې زموږ اکثره هیوادوال شهیدان شول او بعض نور یې ټپیان شول. د یوزوان په سپاتوم 13 ورځ په خوست کې د ټپیانو لپاره یوینې ټولونه مثلا هغه زخمیان چې دوی وینې تړتیا لري یغوی د پرم وینه پیدا کړه تر څو په وخت دوی ته وینه پیدا شي. دغه ورسته هغه بې وزله کورنۍ چې د خپل کورونه لمنځه لاړ دي، خپل مشومان د لاس ور کړی دي، خپل خزینه او نارینه له لاس ور کړی دي لغوی لپاره په ټولنیزو رسنۍ ترڅنګ او په خار کې همدا شان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي غوی لپاره د مرستو چلول کمپاین پیل کړی دی چې عمل جریان لري او ان شاء الله په نږدې ورځو کې به د هغه که هم د خوست ولایت دی که د پکتیا ولایت دی که د پکتیکا ولایت دی ان شاء الله همدغه ځوانان به د دوی لپاره په ټولنیزو رسنۍ او د مرستې غږ اوچتوي هغه څه چې دوی اړتیا لري ان شاء الله همدغه ځوانان به د دوی لپاره هغه مرستې راجلب کړي او دوی ته به ورسوي.
د خوست یو فعال نقیب الله ځلاند وو. د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې له ویجاړیو د مړو د رایستلو بهیر لا هم روان دی او د ټپیانو د درملنې هڅې ګړندۍ سوي دي. د پکتیکا د روغتیا له رئیس حکمت الله عصمت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټپیانو د تداوي لپاره څه پلان سنجول شوی؟
د ژغورنې یا پلټنې ساحوي ټیمونه چې تللي تر دې دمه کارونه نه دي بشپړ کړي، هم البته پلټنه روانه ده. خو امید ده چې د نن ورځې په پای کې د پلټنې یا ژغورنې د تصفیوي عملیاتو بشپړ شي.
بلې ډاکټر صاحب، د مړو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه پورې یا اټکلي شمیر تر اوسه پورې معلوم نه دی؟
اټکلي شمیر تر بیګا پورې چې موږ درلوده د زرو په شاوخوا کې موږ شهیدان لرو او د یو نیم زره شاوخوا کې زخمیان دي. 3000 کورنۍ متضرره شوي دي. د درجر کلی یا 1500 کورنۍ بشپړ له مبینه تللې دي.
رئیس صاحب، د نورو ادارو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان د غراز نورو سازمانونو هم په پکتیکا او ورڅیرما سیمو کې د همکارۍ ژمنې کړې دي. تاسو به دغه حادثې یا دغه بشري مرستې څنګه همغږي کوي؟
مرکزی حکومت او دلته محلي اداره په دې برخه کې د همغږۍ لپاره کمیټه یو اگر ما بین تکړه ده او د دې لپاره نه د مرستې همغږي کیږي او مدیریت کیږي. کاغه د صحت په برخه کې مرستې دي او کنورې بشری مرستې دي او د دې د مدیریت لپاره سیمایز کچه دی ولایت مقام تر رهبری لاندې یو کمیټه موجوده ده او د دې لپاره د مرستې همغږي کیږي.
بل اسمت صاحب، لسیمی په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاری چې د ټپیانو د تداوی لپاره په ځنګړي ډول په ګیانی او برما ولسوالیو کې امکانات خورا کم دي. خلک په بړستنو یا په تلتکونو یا په کمپلو کې ټپیان یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په دغو سیمو کې کوم ډول عاجلو مرستو ته تاسو د محل اړتیا لري؟
چې کله پیښه رامنځته شوله، زلزله وشوله، یقینا د پکتیکا ولایت د وروسته پاتې ولایتونو جملې نه ده او په تیرو شلو کلو کې پکتیکا ته هغه صحیح خدمات لکه څنګه چې لازم نه وړاندې شوي. همدا اوس فعلا د پکتیکا له 30% تر 40% خلکو پورې صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري او د پکتیکا کې څومره روغتیایي مراکز دي اکثره په خامه کورونو په کرایي کورونو کې دي. نو دا نشي کولای چې هغه څنګه شاید او باید د خلکو ته خدمات عرضه شي. ګیان او برمل ولسوالۍ چې زلزلې ځپلې دي، په دوی کې زموږ صحیح مراکز په خامه کورونو کې وو او اوس هغه کورونه هم تخریب شوي دي. خو کله چې پیښه رامابین ته شوله، موږ په هماغه شپه باندې سیاتیامی او وزارت او سیمایزو نړیوالو سازمانونو چې موږ سره د صحت برخه کې همغږي لري په ګډه بیړنۍ ناسته وکړله او سیمې ته موږ خپل صحي ټیمونه ولېږل
او خلک غواړي مرستې وکړي. کوم ډول مرستو ته لومړیتوب ورکړي؟ د هوا یا اقلیمي شرایطو ته په پام
بیګا هم په سیمه کې ګلۍ او باران ورېده او خلک یقینا ډیری کورنۍ د شنه اسمان لاندې په ډیره تکلیف باندې شپه تېره کړې. خو تر دې دمه چې کومې مرستې سوي دي، یعنی خلکو ته چې خیمې رسېدلې دي او مثلا پوښاک رسېدلی، خوراک رسېدلی، دا د موږ د مرکزي نظام د هغو مرستو له جملې نه ده چې رئیس الوزرا د 1 میلیارد افغانیو کومک اعلان وکړو. یعنی تر اوسه پورې په د بشري مرستو سازمانونو، نړیوالو سازمانونو کومکونه ساحې ته لا نه دي رسېدلي. نو زه به اوس وایم چې اوس موږ په ساحه کې د متضرر خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه، د هغه خوراک، د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي.
مننه. د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت و چې په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې د وروستي حال په باب جزئیات را سره شریکول. کونړ او نورستان کې واورو، بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
د کونړ لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په بیلابیلو برخو کې بارانونو، سیلابونو او واورې په سلګونو څاروي وژلي او په زرګونو په واورو کې بند پاتې دي. د ښاغلي حقانی په وینا چې په چپېدارې ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی، دوه تنې ټپیان دي، او د څوکۍ ولسوالۍ کې د یو شمیر د مرګ ژوبلي او په واورو کې د بند پاتې کېدو راپورونه ورته را رسېدلي دي، خو کره شمېره یې لا نه ده معلومه. مرستیال والي زیاتوي چې سیلابونو د برېښنا تولیدونکي ژرندې، پنځه جوماتونه، واویا د هستوګنې کورونه، له زرو جریبه زیاته کرهڼیزه ځمکه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او سرکونه ویجاړ کړي دي.
نور ګڼ شمېر تاوانونه ځمکو، پیسکیمونو، دغه رنګې پلچکونو، ویالو، ټولو ته دغسې زیانونه اوښتي دي. هغې کې زمونږ د ټولو موسساتو نه، د عمارت اسلامي د مشرانو نه دا غوښتنه ده متضرر شویو کسانو سره مرسته وکړي.
د کونړ څنګلوري ولایت نورستان له بیلابیلو سیمو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په لوړو او لرې پرتو سیمو کې چوپانان او څاروي بند پاتې دي، او د یو شمیر چوپانانو د مړ کېدو خبرې هم کیږي. د نورستان لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان هم وایي په ولایت کې د واورې بې وخته اورښت خلک او څاروي د مرګ ژوبلې سره مخ کړي دي.
واورې خویدنې له امله یو تن شهید شوی او دوه تنه نور ټپیان دي، او د نورستان ولایت بیلو بیلو سیمو کې زرګونه څاروي د خرابې هوا واورې خویدنې له امله وژل شوي دي. د ټپیانو درملنې او انتقال لپاره عامې روغتیا ریاست لخوا ډاکټرانو ملاسونه پیښې ځای ته لیږل شوي، او نورو پیښو ته د رسیدګۍ لپاره ټولو روغتیایي مراکزو ته د بشپړ امدګۍ لارښوونه شوې.
په نورستان او کونړ کې په داسې حال کې واورو، بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي چې په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار کې زلزلې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولي او په سلګونو کورونه یې ړنګ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست او سم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د فوټسال دوه افغان لوبغاړي د انډونیزیا په غوړالي کې لوبيږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دوه افغان لوبغاړي حمید رضا حسیني او مهدی نوریزی به د انډونیزیا د 2022 کال د فوټسال په غوړالي کې لوبيږي. دواړه لوبغاړي په هالوس انډونیزي لوبډله کې لوبيږي چې د درې میاشتو لپاره تړون ورسره شوی دی. د یادونې وړ ده چې دا دوه افغان لوبغاړي د ایران په فوټسال لیګ کې هم لوبېدلي دي. په هلمند کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي دا سیالۍ چې پرون پیل شوې په څلورو ګروپونو کې د څلورویشتو لوبډلو ترمنځ کیږي. د دې سیالۍ لومړۍ لوبه استقلال او نوې ازادۍ لوبډلې وکړه چې د 1-0 په توپیر د نوې ازادۍ لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده، او په دویمه لوبه کې د لښکرګاه ښار او د برومن عالی لیسې لوبډلو لوبه وکړه چې 1-0 د لښکرګاه عالی لیسې لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ دریمه ټیسټ لوبه پیل شوه. دا لوبه چې نن د انګلستان په لیډز کې پیل شوه په چې نیوزیلند وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. د نیوزیلند دوه د پیل لوبغاړي ټام لیټم په 0 او ویل یانګ په 16 منډو اوټ شول. تر دې دمه نیوزیلند د دوه لوبغاړو په لاس ورکولو سره 40 منډې کړې دي. د نیوزیلند کپتان کیم ویلیامسن چې د دویمې ټیسټ لوبې په مهال په کورونا اخته شوی و او په لوبه کې نه و، دریمې ټیسټ لوبې ته بیرته راګرځېدلی دی. د یادونې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ مخکینی دوه ټیسټ لوبې انګلستان لوبډلې ګټلې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د جون درويشتمه د کندو شوزو نړیواله ورځ ده. افغانستان ته دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې پر دغه هیواد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نورو وګړو تر څنګ د افغان کندو شوزو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ شوی.
سه روز است که فقط تونستیم که 8 تن نان ما برای اولادای خود تهیه کنم. مثلا
د ژوند د سختو کړاوونو کیسه کوي. سونیا وای دوه کل وړاندې خاوندې په کرونا ویروس دښته کېدو وروسته وفات شوی دی. دا میرمن چې مخکې په کابل ښار کې د انجونو په یو منځني ښوونځي کې ښوونکې وه، وایي د خاوند لمړ کېدو وروسته یې په کورنۍ کې هیڅ بل نارینه نسته او د کورنۍ سرپرستی دې ته ورلغاړې ده. سونیا وایي لوڼې یې وړې دي او د کاروبار بل څوک نه لري. مخکې یوازې دې دنده درلوده چې کولای سول خپل ماشومان او کورنۍ ته یو مړی حلال روزي وګټي. خو په خبرې د طالبانو پر واکمنې دو لښپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځي بند او دا هم بې دندې سوي ده.
مشکلات سر جدي موجه هستیم محمد
له جدي ستونزو سره مخ یو. اوس د خلکو په کورونو کې کار کوم، بیا په ورځ کې 40 یا 50 افغانۍ راټره کوي، کله کله کوم کور وای فای راکوي. هغه هم د دې لپاره زه هڅه کوم د انټرنیټ له لارې کوم چیرې کار پیدا کړم، یا هم کوم چانه مرسته وغواړم چې اولادونو ته مې یو مړی ډوډۍ پیدا کړم. ما له تیرو درې ورځو راهیسې یوازې 8 وچې ډوډۍ مې ماشومانو ته پیدا کړی شوی، نورې اړتیاوې نشم پوره کولی، آن یو جوړه جامې ورته نشم اخیستلی.
سونیا شاوخوا 15 کاله د معلمۍ، سرمعلمۍ او مدیریت تجربه لري. نوموړی وایي خپلې لوړې زده کړې په پاکستان او کابل پوهنتون کې کړي، خو اوس سخت روزګار د خلکو په کورونو کې جامو مینځلو ته اړه کړي. هغه کار چې په خبره یې په اونۍ کې هم په اسانه نه موندل کیږي. د کندهار ولایت اوسیدونکي مزلفه بل افغان کونډه میرمن ده چې د خپل 8 کسیزه کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. دا میرمن وایي میړه او یو ځوان زوی 2 کاله وړاندې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله وفات شوي دي چې اوس په کور کې هیڅ ځوان یا مشر نارینه نه لري. مزلفه وایي سره له دې چې په ژوند کې لګڼو نورو کورنیو ستونزو سره مخ ده، خو د خپلو ماشومانو د روزنې او سرپرستۍ مسؤلیت یې له فشارونو سره مخ کړی ده.
د ژوند حالات خو منو بېخي سختې روانجې. زه کونډې مې چې مان مې جې اووه کاته چې مان مې جې څلور نجونې څلور هلکان جې کوچني کوچني جې. زه خپله خیاطي کوم چې په دغه خیاطي یا زه دې ساتم.
د افغان کونډې مېرمنې په داسې وخت کې د خپل ژوند د سختیو خبره او د راتلونکي په اړه اندېښنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د 13 میاشتو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری هغه مېرمنې هم بیکاره شوي چې تعلیم یې کړی او مخکې په بېلابېلو برخو کې دندې او فعالیتونه درلودل او کولای سول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د جون میلادي میاشتې 23 نیټه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له لوري د کونډو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې او هر کال دا ورځ له بشري حقونو د سرغړونو په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو په هدف نمانځل کیږي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو فعاله او د پخوانۍ ولسي جرګې غړې سائمه خوګیاڼۍ وایي د افغانستان د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې تر بل هر چا زیاته قرباني ښځو ورکړې او د جګړو نورو ټولنیزو او ناخوالو درانده زیانونه هم تل د دوی پر اوږو بار وي. هڅه مو کړه د دغو ښځو د اندېښنو، غوښتنو او ستونزو د حل په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو او دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې په رسمي توګه له دوی سره څومره کونډې ثبت دي له طالب چارواکو هم معلومات ترلاسه کړو. خو ویاندویانو یې له ژمنو سره سره بیا هم موږ سره په دې اړه د راپور تر خپرېدو دا معلومات شریک نه کړل. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د تېر جمهوري حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې له دوی سره نږدې 3.5 لک کونډې او یتیم ماشومان ثبت وو چې د ډېریو ښځو مېړونه د افغانستان د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو په ځانګړې توګه په وروستیو کلونو کې د جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو په ښارونو او ولایتونو کې د حملو او بریدونو او دغه شان د سړک غاړې ماین چاودنو په پایله کې او په کم اندازه بیا د مناسب روغتیایي خدماتو د نشتون له امله وزل شوي او یا هم مړه شوي دي. د وروستیو کورنیو او بهرنیو رسنیو د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې له نیمایي زیاتې دغه کونډې مېرمنې د خپل یو وخت اضافه خوړو ته لاسرسی نه لري. افغان ښځې چې پکې کونډې ښځې هم شاملې دي تر هغه وروسته لا وځپل سوې چې د تېر جمهوري حکومت په بېلابېلو ادارو کې په مختلفو بستونو کې او یا هم خصوصي سکتور کې ځان ته دومره کاروبار برابر کړی و چې تر یو بریده یې کولای سول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پرې پوره کړي. خو له کله چې طالبان پر دغه هېواد بیا ځلې واکمن سوي، دندې لرونکې ښځې هم بېکاره او په کورونو کې نول سوي او دوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله دوی د شخصي کاروبار زمینه هم ځانونو ته نسي برابرولی. د تېر جمهوري حکومت پر مهال د کرنې او مالداری وزارت په ولایتونو کې کونډو خزو ته د چرګانو فارمونه شنې خونې او بیلابیل نور فعالیتونه برابرول، خو د طالبانو د حکومت لولوري تر دې دمه دغه ډول پروژو په اړه څه نه دی ویل شوی.
ازادي رادیو ته غوږ یست، اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين یا هم د ازادي رادیو په واتس اپ کې ثبت کړي دي چې د دوی پر بیل ابلو مسایل راڅرخي.
پیغام خدا دا چې دا کوم زلزلہ سوي دا په پکتیا کې نو خدای پاک دې مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا سلیخ کاله جنگونه دي چې ولستې په نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپناه صحیح جوړه کړي. باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیراولي کې دغه شی ځکه ټول جنگونه دي یار چا کور څنګه تیر شوی تیارو ته بمبارونه کړي. او بل خبره پکې ضروری دا غاڼه دا غم رستاندو یا ټیمونه چې کومل تزی ک نظامیان دی او ک موسسو واري او ک رضاکاران دی نو دوی ته هم خدای دې راجر ورکې چې پدې کې مرسته کوي. خدای غیاو شینه دې ډېر ډډو کې چې د خلکو مالونو ته پوره توجه کوي. بس همدغه بس د سکورونه ورانسي دي او اکثره جوړو کې همدغه سکتي دي چې رضاکاران او مرستاندو یا ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپل لیدلې په آزاد کشمیر کې زلزلہ شوی و خاله ګاندی ته تلله او سر په د چا په غم نه ولاو کرو سپینه او نغدې پیسې دا سامانونه به د ځان لپاره پټاول. نو په دې هله چې دغه ما پیغام نشر کی او دغه مسولین د خلکو مالونو ته پوره توجه کی. همدغه ډیره ده چې بس کورونه بران سوي دي او مړي زخمیان پکې سوي دي. مطلب دغه مالونه به چې ډیر په خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول. والسلام په احترام.
لدی سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. اوس د دې خبرونی د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوي د خبرونه یو ساعته ده. نن پنځشنبه ده، د چونګاش یا سرطان دویمه د جون درويشتمه. یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. په پکتیکا کې د طالبانو چارواکي وایي د ډیرو هغو کسانو مړې له خاورو او ویجاړیو راایستلې چې د وړمې ورځې په زلزله کې ورباندې کورونه نړېدلي وو. په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې پرون له باران سره سره ګڼ مړې راایستل شوي. وروستۍ زلزلې او د ډیرو کسانو مړینې په دې ولایت کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته کړې ده. په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت نن ازادي راډیو ته وویل د شمیرو له مخې په تازه زلزله کې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې تر زرو ډیر کسان مړه شوي دي. د جاپان د حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي. د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یو کنفرانس کې ویلي دوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. بلخوا جنوبي کوریا هم ویلي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه دغه اعلان وکړ. د کونړ مرکز اسد آباد کې د یو کور د راپریوتو له کبله شپږ تنه مړه او څلور ټپیان دي. ویل سوي دغه کور د زیات اورښت له کبله نړېدلی. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ترکیه ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه به د روسیې لخوا د غلا دانو د غلا د تورونو په اړه څېړنه وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د خپل بریتانوي سیالې لیز استراس سره په انقره کې وویل د غلا دانو نړیواله ستونزه دي په یوه میاشت کې حل سي کنه د ویجاړونکو او عقیبو شاهدان به یو. چاوشوغلو ویلي چې ترکیه به اجازه ورنه کړي چې د روسیې یا بل هیواد لخوا غلا سوې غلا دانه ترکیې ته وارده سي. د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات د تور سمندرګي په بندرونو کې راګیر پاتې دي. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې سره جرګه کیږي چې په دې ټولنه کې د اوکراین او مالدووا د غړیتوب لپاره د کاندیداتوري پر تصویب خبرې به د اجنډا په سر کې وي. د اروپای ټولنې ټول اوشت غړي هیوادونه باید دغه اقدام تصویب کړي. داسې نه ښکاري چې په دې سرمشریزه کې چې سبا هم دوام کوي د دغو دوو هیوادونو کاندیداتوري دي له کوم مخالفت سره مخامخ شي.
مخکخه
خزی
د مخکاکه خزو خبرونه ته خراغلی په دې ونی زه خبرونه کې د میرمنو په تجربه لاسترولونو او ستونزو خبرې کوم. د طالبانو په بیاځلي واکمنې دو سره تر ټولو زیات بدلون د خزو په ژوند کې راغلی دی. له ښوونځیو څخه نیولې تر پوهنتونه بیا د کار تر ساحې د ټولو نوی رنګ غوره کړی دی. داسې رنګ چې د اکثره میرمنو په خبره د دوی ژوند بې رنګه کړی دی. د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. د پوهنتون استادان او محصلین له حجاب پرته تګ راتګ نشي کولی. په ډیره ادارو کې خځې له داندو څخه منی شوې دي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم افغان میرمنې او انجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي. نن له موږ سره په خبرونه کې د مورا کمپلیکس اداري او مالی مرستیاله پښتنه ابراهیم خیل او د افغانستان په پوهنتون کې د حقوقو او نړیوالو اړیکو د څانګې محصله سعیده غزنیواله ده. له ما سره په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې راځو پښتنه ابراهیم خیل لخپل وز ذکر خره ته وای چیرې مو تر کومه کچی پوری کړی دي.
زه لیسانس ما د کمپیوټر ساينس پانزینه او نوی دي حکومت تحولات نه مخکي ماستریت می اپلای وکم، امتحان می ورکو، خو خوشبختانه په غی کامیاب شوم. خو پس تحولات نه مثل استونزي او مشکلات ورته اقتصادي نه نشوم کولای چې مخته یوسم.
سیدی غزنیوالی، تاسو به درته وایئ چې د حقوق او نړیوالو اړیکو په څانګه کې د څوم ټولګي محصله یاست. اول حقوق او نړیوالې اړیکې
موږ په ټیکله باندې شروع کړی نو په پایله کې په اواز کې ستر کېنو تاولات راغلی چې موږ هغه وخت قانونه وه تلفون کابل ته راتلنه نو موږ په کلتوال شو هغوی درسونه پرېښوده ده نو تقریبا اته څلوېښت نفره او په اته څلوېښت نفره را نغله چې په هر لار او چا هیڅ نه هیلی سو نو اوس موږ کوم کې اصله فره دي نو دغه ځکه چې ما غوښته چې په حقوق په برخه کې او په امدستي زده کړې وکړم نو همدغه رشته مې خوښېده ځکه مې دا انتخاب کړ.
بله ابراهیم خیل صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. درته وایي چې له ښوونځي نیولې بیا تر پوهنتونه پورې د زده کړو په برخه کې چا تشویقولی؟ البته د کورنۍ غړو نه مې هدف ده. کله به مو چې ښې نمرې واخیستې له چا سره مو شریکولی؟
ډېره مننه. خدای وبخښي، زما پلار په دولت کې کار کول ډېر چیکې وظیفه یې وه، خو ډېر تحصیل سره شوق یې وه. مونږ ماشاءالله پنځه خویندې او دوه ورونه ټول تحصیل کړي، ټول عالي او ماستر. نو هغوی ډېر مونږ یې تشویق کول، مور مې، خو ډېر زیات زما پلار.
غزنیوال صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که بیا درته وایي چې مثلا پوهنځي ډېر دي چې یو څوک انتخاب کا او درس پکې وایي، تاسو ولې غوښتل چې حقوق او نړیوالې اړیکې وټاکئ؟
ځکه د ما هدف زه چې کله مکتب کې وم نو په هغه کال کې چې زه فارغه شوم په دیارلس نیم کال کې نو ما د پوهنتون کې ثبتنامه کړه، ځکه چې ما دا رشته خوښېده او غوښتل مې په دې رشته کې مستر ماستر او دکترا پر تحصیل وکړم او په دې برخه کې کار وکړم او په نړیوالو ستنډرډو باندې ځان برابر کړم او د ښځو او د نجونو حقوق کار وکړم او د تعلیمي برخه کې. زما زیاتره فوکس دا دی په دې برخه کې زه کار کوم، یعنی په تعلیم برخه کې. اصلا زما کاروبار چې دغه د تولیدات ما د کالیو ډیزاین په دې برخه کې دا کومه برخه کې چې زه زده کوم هغه نړیوالې اړیکې دي. نو زه غواړم چې د نړیوالو اړیکو باندې کار وکړم او د ښځو او د نجونو غږ تر نړیوالو پورې ورسوم.
په حقوقو او نړیوالو اړیکو کې تاسو کوم مضامین لولئ؟